مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنه خبرې کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات او رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له اسرار عالم مومند اوري.
کړي مشروم به د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان او هند ترمنځ د امن مذاکراتو په منسوخولو امریکې د مایوسۍ څرګندونه کړې. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په موسی کلا سیمه کې د افغانانو د ډلو ځواکونو په عملیاتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي دي. او برتانیا څلور کاله پس په ایران کې خپل سفارت بیا پرانیست. او زه خبرونو تفصیل. امریکا د هند او پاکستان ترمنځ نن د شروع کېدونکو مذاکراتو په منسوخولو د مایوسۍ څرګندونه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی نن ویلي دی واشنگټن پاکستان او هندوستان تشویقوي چې دغه خبرې بیا پیل کړي. ټاکل شوی و چې د پاکستان او هند امنیتي سلاکارو ترمنځ د خبرې به نن او سبا په نوي ډیلی کې کېږي، خو پرون د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د ایجنډا پر سر د اختلافاتو له وجې منسوخ شوی. او اخر کار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا خبرې باید څه ګټه ونه لري. د پاکستان د قومي امنیت سلاکار سر تاج عزیز پرون مازیګر خبرې غونډې ته په خپل وینا کې ویل نوموړی وای زموږ کله هم له دې غونډې څه ډېرې تمې نه وي. د دې غونډې مقصد بس دومره و چې خپل منځي ترنګلتیا کې کمی راشي، مطلب دا چې هغه میکانیزم بیا راژوندی کړو چې له مخې یې د پاکستان او هند ترمنځ په لنجمنه پوله د امن په بحالۍ او خپل منځي اندېښنو حل لړکې مرسته ترلاسه شي. دواړو هیوادونو له اونیو راهیسې یو بل تورنه وو چې مذاکرات یې له ناکامۍ سره مخ کړي دي. پاکستان غوښتل چې په دې مذاکراتو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل چې د دې خبرو تمرکز یوازې په ترګری وي. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلی د سپیکر یا صادق د اسمبلی د یو غړي په توګه انتخاب کلادم ګرځول او له کومې حلقې چې د انتخابات ګټلو په هغې د بیا ټاکنو کولو امر کړی. د پاکستان سرکار ریډیو په خپل پاڼه خبر ورکړی چې د الیکشن ټریبیونل جج کاظم ملک د لاهور حلقه ان یو سل دویشتمې او صوبایي اسمبلی حلقه یو سل وڅلوېښتمې ټاکنې کلادم ګرځولې دي. په دې وروستیو انتخاباتو کې په یو سل دویشتمه حلقې باندې د حکومتي ګوند د غړي او د قومي اسمبلی سپیکر یا صادق د ترک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. د انتخاباتو وروسته عمران خان د دغې حلقې په شمولو نورو ځایونو کې په حکومتي ګوند د انتخاباتو کې د درغلۍ کولو تورونه لګولي وو او الیکشن ټریبیونل کې یې د دغو انتخاباتو د کلادم ګرځولو درخواست جمع کړې وو. بلخو د قومي اسمبلی سپیکر یا صادق ویلي دي چې د الیکشن ټریبیونل د فیصلې پر ضد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. د خبر ایجنسۍ د باړي تحصیل مشرانو د حکومت هغه پالیسي رد کړې چې وایي هغه سکولونه به ختموي چې پکې د زده کوونکو شمېره له اویاو کموي. له یادې سیمې سره تعلق لرونکو د سیاسي مذهبي ګوندونو او ټولنیزو ادارو غړو پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په خپلو ویناګانو کې ویل حکومت لره پکار دی چې د دوی ماشومان لپاره نور سکولونه جوړ کړي نه چې موجوده وران کړي. له غونډې وروسته د خبر ایجنسۍ د جمعیت العلماء اسلام ډلې یو غړي شمس الدین اپریدي مشال ډو ته ویل
تمام سیاسی گوندونو سماجی عناصر غونډ شوی دي چې لہذا دا یو د تعلیمی سلسله د خاتمه یو کوشش دی، لہذا تعلیمی ادارې زیاتول پکور دي.
دوی له حکومت وخت چې په سیمه کې د بدمنې لوجې د دوی ځنی تعلیمی ادارې رنګیدلې او باید چې نور ورته جوړ کړل شي. تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري. د هلمند سیمه چارواکي وایي په موسی کلا ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي او وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د دې ولایت ویاند عمر ځواک مشال ډو ته ویل چې دې ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیری استول شوي او همداراز د تایید کړه چې د تیرې شپې په حمله کې 15 افغان سرتیری وژل شوي. د موسی کلا ولسوالو تیر ورځ مشال ډو ته ویلي وو که چیرې دغه ولسوالۍ ته اضافي سرتیری ونه لیږل شي نو دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلپ هامون نن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په اوچتولو سره د سفارت بیا پرانیسته اعلان کړه. فیلپ هامون تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې په یو اعلامیه کې وویل له 2011 کال وروسته چې په تهران کې د برتانیا په سفارت یرغل وشو له ایران سره یې د هیواد اړیکې ښې شوي او په پام کې ده په لندن کې د ایران سفارت هم نن پرانیستل شي. د په وینا په پیل کې به دواړه سفارتونه په بشپړه توګه فعالیت نه کوي او پر سفیرانو به په څو میاشتو کې سلا وشي. په سلګونو کډوال نن له کوم خنډ پرته له یونان څخه مقدونیا ته واوښتل. داسې ښکارېدل چې ګڼو امنیتي ځواکونو تر څو ورځنیو هلو ځلو شخړې وروسته د بالکان له لارې اروپا تر دغو کډوالو د تګ له مخنیوي لاس واخیست. که څه هم د بلوزت پولیس له یونان سره د مقدونیا پر پوله ځای پر ځای شوي وو، خو د زرګونو کډوالو د تګ په مخنیوي لړ کې یې ډېر څه ونه کړل. د دغو کډوالو ډېره برخه د شام او د منځني ختیځ د نورو جګړه ځپلو هیوادونو ده. مقدونیا د شروع په ورځو په خپله سرحدي سیمه کې بیړنی حالت اعلان کړ او پلا جنوبی پوله یې د هغو کډوالو په ناغوښتونکو پر مخ وتړه چې د ورځې شاوخوا 2000 تنه ترې اوړي. لومړی سربیا، وروسته هنګری او بیا د اروپایي ټولنې هغو هیوادونو ته ځانونه رسوي چې د شنګن په ویزه پکې سفر جواز لري. او د شمالي او جنوبی کوریا مرکچیانو نن ماسپخین هم خپلو خبرو ته ادامه ورکړه. سو هغه کړکېچ کم کړي چې د توپونو ډزو تر تبادلې او د دواړو هیوادونو لخوا تر ګواښونو وروسته ولاړ شوی او دواړه کوریاګانې یې جګړې ته سره نږدې کړي دي. څلور علي رتبه چارواکو پرون د خپل پوځي سرحد په پانمنجوم سیمه کې سره مذاکرات شروع کړل. د دواړو هیوادونو استازو پر هغه اخري نیټه سره خبرې وکړې چې پیانګ یانګ سیول ته ټاکلې څو د پولي په اوږدو کې د شمالي کوریا خلاف په لوډ سپیکرو د تبلیغاتو او نشراتو مخه ونیسي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. پاکستان وایي له هند سره د قومي سلامتیا د سلاکارانو په کچ خبرې ځکه کول نه غواړي چې هند دغه خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه ایښي دي. د سیمه ییزو چارو یو پوه په دې اند دی چې د پاکستان او هند ترمنځ فاصلې ښایي نورې هم زیاتې شي. د خیبر جنسای سیاسي او قومي مشران د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه نیوکه کوي چې له مخې ښایي په یاده سیمه کې د هلکانو جنکو یو شمېر سکولونه وتړل شي.
چې دا کم د پالیسی جوړوي د غړوندم دی او د کونم دی چې سکول له کلو نه کړو د شپې کوله کې نو تعداد به کم از پوره کیږي.
او د ممندو د ساپو تحصیل اوسیدونکو بیا د غوی لپاره د روغتیايي اسانتیا او د نشتوالي لامل شکایت کوي. یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنی موضوع. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له هند سره د قومي سلامتیا د سلاکارانو په کچ تاکیدونکو خبرو لپاره د هغه هیواد لخوا د مخکې نشرتونو کې خودل ورته د منلو وړ خبره نه ده. یاد وزارت وایي دغو خبرو لپاره د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج لخوا د ځینو شرطونو له راوړلو وروسته که دغه مذاکرات و هم شي خو ګټه به ورنه کړي. ټاکل شوی وو چې د پاکستان او د هند د قومي سلامتیا سلاکاران نن او سبا په نوي ډلي کې خبری وکی. تفصیل اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
د خالی پورز ماسخوتن د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د هندوستان لخوا د قومي سلامتۍ د مشیرانو د مذاکراتو ایجنډا محدودول او اول نه شرطونه ایښودو سره به دا مذاکرات بې نتیجې وي. خبر پانه وایي چې دواړو ملکونو لا د مسلو د حل لارې لټول پکار دي او که د مذاکراتو کې یوازې په طرحګرۍ خبرې کیږي نو دې سره به مسلې د کمیدو په ځای نورې زیاتې شي. نو ځکه پاکستان غواړي چې یوازې د طرحګرۍ په ځای د کشمیر، سرکریګ او سیاچین په ټولو معاملو باندې خبرې وشي. خبر پانه زیاتوي که هندوستان په خپلو شرطونو ولاړ وي نو داسې صورتحال کې مذاکرات کېدل ممکن نه دي. د دې نه وړاندې پرون مازیګر د هندوستان خارجه وزیر سشما سوراج نوی ډیلی کې یوې خبري غونډې ته په خطاب کې ویلي وو چې اوفا کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ شوي ملاقات کې ټاکل شوی وه چې دا ځل به یوازې په طرحګرۍ خبرې کیږي او د کشمیر په ګډون ټولې مسلې د کوټلې مذاکراتي عمل برخه ده کوم چې فی الحال نه دی شروع شوی. دا وایي چې اوفا کې دا ټاکل شوی وه چې باید اول په طرحګرۍ خبرې وشي او دا ختمه کړي شي او د هغې وروسته به د کشمیر په ګډون په ټولو چارو خبرې کیږي. نو د اوفا په خبرو کې د کشمیر ذکر نشته. هغې کې یوازې د قومي سلامتۍ د مشیرانو خبره ده او دې کې به په طرحګرۍ خبرې کیږي. نو تاسو په دې ځای کیږي. بل طرف ته د خالی پورز ماسپخین میډیا سره خبرو کې د پاکستانی خارجه چارو او قومي سلامتی مشیر سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ لوی وجه کشمیر دی او تر سوچ دا مسله نوی حل شوي تر هغې تعلقات مخ په وړاندې تلل ګران دي. د ده وینا وا چې پاکستان سره د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه موجود دي او غواړي چې دا د هندوستان او د ملګري ملتونو ستر سکتر سره شریک کړي. دی وی حقیقت دا دی چې زبد ځان سره هندوستان ته د را د لاسوهنې ثبوتونه وړم چې دوی پاکستان کې ترهګری کوي. حکوماته په 23 اگست دا موقعه ملو نشو نو امکان دی چې راتلونکي میاشت نیویارک کې به دا ثبوتونه د هندوستان د سلامتی مشیر ته حواله کړم چرته چې به هغه سره د هندوستان وزیر اعظم هم وي او دا ثبوتونه به د وال سره شریکولو وروسته د ملګري ملتونو ستر سکتر سره هم شریکوم. د یادونه ده چې دا خبره په داسې حال کې مخې ته راغلي چې ټاکل شوی وه د اتوار او ګل پورز به د دواړو ملکونو د قومي سلامتی د مشیرانو مذاکرات کیږي. خو د دین وړاندې پاکستان غوښتل چې د کشمیریانو سره وویني. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د پاکستان او هند ترمنځ د قومي سلامتیا د مشرانو په کچه د خبرو نه کېدو په اړه د سیمه ییزو چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک وایي د دې خبرې زیات احتمال لیدل کېږي چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې خراب شي. د لومړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا د هندوستان او پاکستان د قومي امنیت د سلاکارانو د کچې د دې مذاکراتو اهمیت ډېر وو؟
نو اوس چې دا خبرې ونه شولې نو اوس به څه کېږي؟
اوس چې بعد لو هند دا تعلقات خراب پالل نو دې اثر به په هر اړخ باندې کوي. افغانستان لپاره ډېر امپیکټ دی. افغانستان سم به هلته خپله کې جګړه نوښتې ده داسې کشمیر کې هم کسي جوړې کېږي تلون ځای نه کې هم جوړې شي او بیا نو کله واپس راځي ما خیر نه خیر به بیا راتلیږي.
خټک سب دی کې د فوجیانو څومره رول دی د دواړو ملکونو؟ ډېر وخت ویل کېږي چې فوجیان بارنی پالیسی جوړه خصوصا په پاکستان کې د دې څرو له دوی غواړي چې د هند او پاکستان تعلقات ښه شي.
دا خو مختلف خبرې دي چې هغه ځان خلک ده پټي او په ځایه خارجه پالیسی کې خاص په انډیا سره افغانستان سره امریکا سره د تعلقات کې د ټول د سیستم دی او ځکه او هغه د سیستم څخه یې نه کوي چې څه یې نه کوي. په فوجي ځای نه نو چې فوجي انداز کې شو څه جګړه ته تیاری ای آغا انداز کې پاکستان
د سیمه ایزو چارو لپاره ډاکټر اعجاز خټک سره مو زمونږ د همکار بشیر ګواخ مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
د جمعیت علماء اسلام فیډلې د خیبر جنسا یو مشر د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه نیوکې کړي چې تر مخه په یاد کبالي سم کې خای د جنکو هلکانو یو شمیر سکولونه وتړل شي. د سیمه مشران وایي پر زیاده دی چې حکومت د باړې په څیر جنگزپلې سیمه کې اړنګ کړل شوي سکولونه بیا آباد کړي د بچ پات وغو بندولو پسې راغستې ده. له پېښورا شبیر جان رپورټ لري.
دا خیبر ایجنسی د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې جنرل سیکرټری شمس الدین اپریدی په پیښور کې د خبرې غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې فاټا سیکرټریټ په قبایلي سیمو کې د تعلیم په مت کې نوې پالیسي عملي کول غواړي چې تر مخه به کم سکولونو کې چې د هلکانو شمیره د اویانه او د جنیکو شمیره د 15 نه کمه وي هغه به ختم کړي شي. دوی وایي چې د دوی سیمه وړاندې نه ترهګری او خراب امنیت ځپلې ده نو باید دلته کې سکولونه سیوا کړي شي نه چې ختم او دا پالیسي دوی ته په هیڅ صورت هم منظوره نه ده.
د فاټا سیکرټریټ له طرف نه
تعلیمی اداروں پر حوالے سرا نیشنلائزیشن پر نم باندھے یو پالیسی مرتب شوی دو اگر امپلیمنٹیشن کوشش کی چی دے 70 پور اسٹوڈنٹس کو اداروں کی بھی نو دا ادارے پخپل زوی بھی کہہ دے 70 نہ کم بھی نو دا ادارے بھی ختمے گی ٹیچر اسٹاف چی دے دا بے متعلقہ بل ادارے لے ٹرانسفر کی گی تمام سیاسی گندون و سماجی عناصر رغون شوی دی چی لہذا دا یو دے تعلیمی سلسلے دے خاتمے یو کوشش دے لہذا تعلیمی ادارے زیادول پکور دی
یو بل مشر اشرف خان اپریدی وائی چی تیر شپگو کالو رسے دا خیبر ایجنسی زیادتر برخے بند پرتی دی او ټول سکولونه هم ړنګ شوی دی او خلق د بیکوره ژوند کوي نو سرنګ با پتغه سکولونه کې ماجومان لاړ شي او سرنګ با د دیش میرا سی واشي
چې دا کم د پلسی جوړوي د غړوندم دی او د کونم دی د صرف ای سی لپ کمره کې نو سوي نور یی سم نه دی لیدلې چې شپې کوله د مو بڑا بند او ټول سکولونه ډیمیج پروت دی جلوزو کې څوک پروت دی څوک په پیښور کې پروت دی په خیمو کې پروت دی چې سکول د کلو نه کړو د شپې کوله کې نو تو هغه تعداد به کم از پوره کیږي خو موږ ته دا چې کله تعالی کا کلو کې کبیا د تعداد کم او بیا ټیک تو ختم کا چې کوم قانون دو جوړ کړی په دا قانون کې پنن وخت کې په بوڑا کې چې څومره سکول نه دی ټول دی بندې دو او د ختمې دو حق دور دی
په خیبر ایجنسی کې د خیر خیګړ د تنظیم کارکون کې حکیم خان اپریدی وایي کدا قانون عملی شو د ایجنسی وړاندې نه خراب تعلیم به نور هم اغیزمن شي
یاره تعلیم خو به دومره ورسو د سر نور مرشي خو به خلکو کمی کم دی غو حب سلا خر په سترونټونه باندې جوړ تاثیر په زیول شو ټیچر برادرۍ په هغه باندې جوړ تاثیر ورځي خاص کر به د زنانه او چکم سکول نه یا مشومان جنکی په باندې جوړ تاثیر ورځي دا چې 3 کیلومتر کې به اوسي جنې څنګه دي په دې حالاتو کې
ولی هم پدې لکه چې کله د فاټا سیکریټ د چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه نو دا چټې لوج چا سره هم خبر اترې ونه شوې بلخ په مرکز کې واکمن ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز لري د خبر ایجنسی او چارواکي سویل خان اپریدینم چې کله پختل نو مشال لیډو ته ویل چې دې لړ کې بدوي سبال د فاټا سیکریټ چارواکو سره او دا غوښتو مرکزی حکومت سره هم دغه ستونزه اوچا تکړي
موږ خپل ولم هغه تخپل خبر هم رسولې د خپل پارټي د بیس نمبر رسولې دا هم داسې ملاقاتونه مر سره موږ جرید د خبره باندې به غوښتم کنوینس کوو ته موږ رولینګ پارټي غوډې موږ په خپل چې موږ کوم پټه صدر دی غو سره موږ خبره کړې ده
د پامل دا چې د خیبر ایجنسی نه راغلي دغه مشران وینا وا چې پټول ایجنسی کې 209 سکولونه دي چې پکې اوسل شپې ته د عملیاتو او د ترګره له وجې په مکمل توګه غړنګ شوې دي او باقی په جزوی توګه خراب دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان الیکشن ٹریبیونل د پنجاب د لاہور خار په یو حلقه کې د 2013 کال عام انتخابات چې د پاکستان قومي اسمبلی اوسنی سپیکر سردار ایاز صادق ګټلی وو لغو اعلان کړی او هلته د بیا انتخاباتو کولو امر کړی دی بلخوا سردار ایاز صادق ویلي چې د الیکشن ٹریبیونل پریکړه منی خو دا چې ځینې اعتراضات پر لري نو په سپریم کورټ کې به چیلنج کی له اسلام آباد احمد الله رپورٹ راکوي
په فیصله کې ویلې شوې دي چې الیکشن کمیشن په 2013 کې په ان ای 122 او پی پی 140 کې ټاکنې د قانون مطابق نه دي کړې او الیکشن کمیشن د عملی د ناقص کارکردګۍ له وجې نتیجې متاثر شوې دي نو دې حالاتو کې ضروری ده چې د قومي او صوبایي سملو په حلقو کې بیا د سره انتخابات وکړي شي د فیصلې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د قومي سملې سپیکر سردار ایاز صادق وینا و چې د الیکشن ټریبیونل فیصله تسلیموي خو په دې فیصله ورته څه اندېښنې هم دی نو په سپریم کورټ کې به یې چیلنج کوي د نوموړي په وینا چې په فیصله کې د درغلي ذکر نه دی شوی او د الیکشن دوران د بیضابطګو هغوی ذمہوار نه دي مشال ریډیو چکله د قانوني چارو کارپو شابودین خټک نه تپو سوکړو چې د الیکشن ټریبیونل د دې فیصلې وروستو سردار ایاز صادق د قومي اسمبلی سپیکر پاتې کېدې شي او کنه نو په جواب کې نوموړي وایي
تر څو راځي چې د دې حلقې د الیکشن خبره ده نو هغه الیکشن سندم وګرځول شو نو د کاندیدیټ چې ده دا فی الحال منسوخ شو زمونږ موجوده دا چکم سپیکر صاحب دے دغه فیصله تر مخه خدا مدی سپیکر نشي پاتې کیږي دا یو آپشن دا غو سرستا چې اغا د سپریم کورټ لمن تزان واچي او انتنا دا شي سپیاډو واخلي چې پاغي باندې د الیکشن ټریبیونل دا فیصله وزندول شي نو په داسې حالت کې بیا د دغه زور کینډیډیټ تر بیا فی الحال برقرار وي
خود سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې امکان لري چې سردار ایاز صادق د سپریم کورټ له خواسته ملاو شي خود الیکشن ټریبیونل فیصله نوموړی یو متنازع شخصیت جوړ کړو انور لا پکار دی چې د سپیکر د چوکۍ څخه استعفا ورکړي
مختلفي جمهوریت معاشرو کې عموما چې دا څه قسمه فیصله راشي او چا خلاف هغه د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي او متاسفانه پاکستان کې د کوم جمهوریت کلچر دی یا جمهوریت اقدار دی هغه ډیر کمزوري دي نو په دې وجه باندې اثر چې چا خلاف دا څه فیصله راشي هغه خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي نه د مواد قبول کړي او نه دا وایي چې بس فیصله را رااله اوس اخلاقي طور باندې دا جواز نه جوړي چې په دې چوکۍ کې نه نو سیاسي مشران چې دی یې کیا خو هغه عمره اخلاقي ضرورت نشته دی یا هغه قسم سیاسي او جمهوري اخلاق نه لري چې هغه په نتیجه کې هغه داسې خدمت کوي.
د یادونه دا چې 2013 کال په مې میاشت کې شو ټول ټاکنو کې په دې حلقه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماته ورکړې وه. خو د ټاکنو وروسته عمران خان په الیکشن ټربیونل کې د نتیجې پر ضد درخواست دایر کړو چې پکې یې دریس خپل کړی وو چې د انتخاباتو دوران درغلی شوې ده نو سردار ایاز صادق دې نااهل وګرځولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویلی چې د هغه صوبې په بلدیتي انتخاباتو کې بریالي شوي کاندیدان به د روانې میاشت پر 9 د خپلو څوکیو څوګن پورته کوي. همداراز ویل شوي چې د ضلعو، تحصیلونو او ټاونونو ناظمان او نایب ناظمان به د اګست پر 1.5 ټاکل کیږي. د صوبایي الیکشن کمیشن بیان وایي په دغه لړ کې ټول انتظامات مکمل کړي دي. له پیښور د شبیر احمد جان رپورټ ورو.
خیبر پختونخوا کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سہیل خان مشال ریډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن د روانې میاشتې 9 نیټه یعنی 9 اگست د مقامي حکومتونو لپاره نوې منتخب شوې نمائندګانو کونسلرانو لپاره د سوګند پورته کولو ورځ او بیا 1.5 اگست د هوس دننه د جلدی، تحصیل او ټون ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاب لپاره ورځ ټاکلې ده.
یو کم دیش تاریخ چې کوم ورکړی دی 29 اگست په هغه باندې به د ټولو کونسلو څومره امیدواران چې دي دوی د حلف د بار ادا نیټه مقرر کړې شوې ده. دې سره سره په 1.5 اگست باندې به د دلی د ناظم او د نائب ناظم، تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم او هغه ویلیج یا نیبرهود کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جنرل سیټونو باندې په هغه کې به د هاوس کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب کیږي.
سہیل خان زیاته کړه چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپلې ټولې تیاریاں پوره کړې دي او ټول متعلقه ریټرننګ افسرانو ته د سوګن پورته کولو فارمونه هم لیږلې دي او دغه رنګ په دغه ورځ په ټولو صوبه کې چې رقم یې سوکې لپاره سوک منتخب شوي دي هغوی ټول به سوګن پورته کوي. پاملدا چې په 1.5 مئی په ټولو خیبر پختونخوا کې سباندې 3000 سوکو لپاره په غیر سیاسي بنیادونو باندې بلدیاتي انتخابات شیو چې د سرکاري نتیجو تر مخه په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو جاتې سوکې ترلاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکا
په 12:30 بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د مشال ریډیو د اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو د ایکسپریس ریویو نسپانه یو رپورت وایي د اسلام آباد له کچا باد څخه په زور وستل شو خلکو کې په افغان کډوالو سربیره د قبایلي سیمو د پام وړ شمیر خلک هم شامل دي چې د لیکنې تر مخه د سیمو د خراب امنیتي وضعیت له کبله هغوی نشي کولی خپلو کورونو ته ستانه شي. تفصیل له منور شاه ورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل دې رپورټ کې وایي د اسلام آباد د کچا آبادۍ دورانولو له وجې متاثره شوي د قبایلي سیمو خلک هیڅ متبادل نه لري، یعنی نه خو د دوی نمونه په کډوالو یا آی ډی پیز کې لیکل شوي او نه بل کوم ځای کې د سرسوره لري. ورځپاڼې ته د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي الیاس خان وویل چې د ځان پاکستانی بولي او شناختي کارډ هم لري خو پولیس یې د کور ورانولو په وخت خبرې ته غوږ نه کیښوده او لکه د افغان کډوالو یې د کورنۍ هم د کچا آبادۍ نه بهر کړه او کور یې ورته وران کړو، بلکې په دغه موقع پولیس اوخ کې بیونکي ګیس هم استعمال کړو او خلک یې په ډنډو وهل شروع کړل. ورځپاڼه د الیاس خان د خولی لیکي چې په دې کچا آبادۍ کې میشت ځینې خلکو په خوا او شا کې د کورونو په کرایه نیولو هڅه وکړه خو په جوماتونو کې اعلانونه شوي وو چې څوک دې خلکو ته په کرایه کور ورنه کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې هر څه نه پس د اسلام آباد پولیسو د کچا آبادۍ 68 کسان د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې نیولي هم دي. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د باجوړ او مومندو ایجنسۍ نه په زرګونو کورنۍ کډه شوې وې چې ځینې یې د کډوالو کیمپونو پر ځای د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تللې وې. دوی هڅه کوله چې په دغه ښارونو کې نوی ژوند شروع کړي، خو د مومند ایجنسۍ متی الله اکسپرس ټریبیون ته ویلي چې پولیس یې هر ځای تنګوي او ورته وایي چې خپلو سیمو ته دې ستانه شي. نوموړی وایي چې په خپلو سیمو کې یې کورونه، روزګارونه او پټي تباه شوي دي، نو هلته به څنګه ژوند کوي؟ ورځپاڼه د یوې حکومتي اندازې مطابق لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 1,05,000 کورونه تباه شوي دي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره FDMAY په باجوړ ایجنسۍ کې یې خواوشا 10,000 کورونه جوړ کړي. دا راز په مومندو ایجنسۍ کې هم څه کم 1,400 کورونه بیا جوړ کړل. خو په یاد اداره کې د درغلیو ورستی ریپورټونه ښایي چې دې دا وو کې څومره حقیقت دی او قبایلي کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي. د یادونې وړ ده چې د درغلیو په تور کې د FDMA یو شمیر چارواکي د احتساب ادارې نیولې هم دي.
څوښتا کړهشته چې زموږ د پښتنو ټپوشو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما دې کنده ته پورځان داسې ځنګول ما د ماشوم مې بچو بچه پډی را شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو وو سي موږ او پولیس لاس پګلوا پولیس د شکایت کاری کې اول درته ته دا کې درس بنای.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غږ.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه پرې نږدي. دا خبره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د مشر مرستیال د یکشنبې په ورځ د کابل له تعلیمي مرکز څخه د شاوخوا 1,500 سرتیرو د فراغت په غونډه کې وکړه. د وویل افغانستان د جنگ په لوینه دی او نور هیوادونه باید دغه نیت درک او زموږ د هیواد پر ضد له ورانکارۍ لاس واخلي. د پوځي چارو پوهان وایي که افغانستان خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي هیڅ ګاونډي به یې پر ضد عمل ته زړه خنه کی. تفصیل خان محمد سین پر رپورٹ کی.
په کابل او نور ولایتونو کې د حملو زیاتوالی او د ډیورن کرخې په وګدو کې د پاکستان د پوز سرغړونو د افغان حکومت غوسه را پارولې وای چې د حملې به بې جواب پرې نګدي. د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وای افغانستان د جنگ نیت نه لري، خو له دې سره سره لیدل کېږي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد د ترهګرو ملاتړ کوي. خاغلی مراد وویل د افغانستان د امنیتی ځواکونو دنده ده چې له خپلو خلکو دفاع وکړي.
څورز مخکې ستاسو د دفاعي ځواکونو رهبری پلاوی اسلام آباد ته سفر درلود، خو په سبا یې په کونړ کې څه کارونه وسول. تاسو د خپل حکومت او مقابل لور نیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونو وشتل کېږي، دا اعلانوي چې لومړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب به یې واوري.
د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال دا خبرې د یکشنبې په ورځ د کابل له نظامی تعلیمي مرکز څخه د 1,490 سرتیرو او بریدملانو د فارغېدو په غونډه کې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سباندې دوه ونې مخکې په کابل ښار کې د مخالفینو په څلورو حملو کې شاوخوا 1,400 بیګنا خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واوښتل. دغه حمله د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلکو غندلی او حکومت ویلي چې دا حمله د پاکستان په خاوره کې پلان شوی دی. لدې پرته په کونړ او پکتیکا ولایت کې د پاکستان پوز د ډیورن کرخه په وګدو کې سرغړونه هم کړي چې د دواړو لورو ترمنځ پکې نخته هم شوی دی. دا چې د پاکستان دې حملو ته به د افغان حکومت جواب سوي، دا موضوع مو له پوزي کارپوهانو سره شریک کړه. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل آزادی راډیو ته وویل چې که افغانستان خپل سیاسي، ټولنیز، ملی، اقتصادي او داسې نورې نیمګړتیاوې پوره کړي، هیڅ هیواد به جرأت ونه کړي چې پر ضد عمل وکړي.
که موږ د دوستۍ لاس ورکړی هم نتیجه نه ده ورکوي. بله وګورو چې موږ څه نه واخیستي چې دښمن زموږ دومره غاور ده چې زموږ د ټولو تهدیدو سره دی به هم خپلو اعمالو ته دوام ورکړي. دلته سیاسي موضوع ده، دلته د دولت ضعف ده، دغه باید موږ پیدا کړو په ځوان کې.
له څو کلونو راهیسې پر پاکستان تور لګول کېږي چې د افغانستان پر ضد مخالفین روزي او تمویلوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو دی د اسرار العالم مومن لند خبرونه اورو.
امریکې د پاکستان او هند ترمنځ مذاکراتو په منسوخولو د مایوسۍ څرګندونه کړې. د امریکا د بنو چارو وزارت ویان جان کربی نن ویلي دی واشنگټن پاکستان او هندوستان تشویق کوي چې دغه خبرې بیا شروع کړي. ټاکل شوی و چې پاکستان او هند امنیتي سلاکارو ترمنځ د خبرې بنن او سبا په نیو ډیلی کې کېږي، خو پرون د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د ایجنډا پر سر د اختلافاتو له وجې منسوخې شوې. پاکستان غوښتل چې په دې مذاکراتو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل چې د دې خبرو اترو تمرکز یوازې په ترګري وي. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر یا صادق د اسمبلی د یو غړي په توګه انتخاب کلادم ګرځولی او له کومې حلقې چې د انتخابات ګټلی وو په هغې یې د بیا ټاکنو کولو حکم کړی. د خبر ایجنسۍ د باړی تحصیل مشرانو د حکومت هغه پالیسي رد کړې چې وایي هغه سکولونه به ختموي چې پکې د زده کوونکو شمیره له اویاو کموي. له یادې سیمې سره تعلق لرونکو د سیاسي، مذهبي ګوندونو او ټولنیزو ادارو غړو پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په ویناګانو کې وویل حکومت لره پکار دی چې د ماشومانو لپاره نور سکولونه جوړ کړي نه چې موجوده وران کړي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په موسا کلا ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ډېر وسلوال طالبان وژل شوي او وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی. د برتانیا د بنو چارو وزیر نن په تهران کې د برتانیا سفارت پرانیست. برتانیا څلور کاله مخکې وروسته له دې په تهران کې خپل سفارت بند کړ چې مظاهرچیانو پر دغه سفارت یرغل وکړو او بند یې کړو. په سلګونو کډوال نن له کوم خنډ پرته له یونان څخه مقدونیا ته واوښتل. داسې ښکارېدل چې ګڼو امنیتي ځواکونو تر څو ورځنیو هلو ځلو او شخړې وروسته د بلکان له لارې اروپا ته دغه کډوالو د تګ له مخنیوي لاس واخیست. او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا مرکزیانو نن ماسپخین هم هغه خپلو خبرو ته ادامه ورکړه، سو هغه کړکیچ کم کړي چې د توپونو ډزو تر تبادلې او د دواړو هیوادونو لخوا تر ګواښونو وروسته ولاړ شوی او دواړه کوریاګانې یې جګړې ته سره نږدې کړي دي.
لن خبرونه مولا اسرار العالم مومند واوریدل. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارېی د پاکستان او هند ترمنځ د سلامتي مشیرانو په مذاکراتو لیکلي. دغه لړکی مشرق ورځپاڼه وایي چې هندوستان د مذاکراتو نه تختی او د پاره د اول نه شرطونه ایښي دي چې پاکستان به د کشمیري لارښودانو سره ملاقات نه کوي او که داسې وي نو بیا د مذاکراتو څخه ضرورت نشته. خو د پاکستان لخوا ورته واضح جواب ورکړل شوی دی چې هر کله د کشمیر په هکله خبرې کیږي نو کشمیري مشران به ارومرو په اعتماد کې اغستې شي. اداریه وایي چې هندوستان وخت په وخت پاکستان ته باندې جوړوي. لکه وړاندې ورځو کې د دولت مشترکه پارلیمانی کانفرنس دوران هم هندوستان غوښتل چې د هند واک لاندې کشمیر پارلیمان سپیکر دې هم راوغواړي، خو پاکستان داسې ونه کړ او د کانفرنس کوربتوب یې پرېښودو. د راز بلوچستان کې د را د لاسوهنې ثبوتونه ملو شوي دي، کوم سره چې په نړیوال کچ د هندوستان لویه بدنامي شوې ده. اداري اخره کې لیکي چې پاکستان او هند له د مسلو د حل او کړکیچ کمولو لارې لټول پکار دي، خو هندوستان چې کوم رویه خپل کړی دا د سره به مسلې نور هم سیوا کیږي. لکه د مذاکراتو نه وړاندې د کشمیري مشروالۍ گرفتاري او هغوی يرول نو نړیوال ورورولې او ملګری ملتونو لا د هندوستان د رویه جاج غستل پکار دي او د لړکی دوی له پاکستان سره ودرېدل پکار دي. د دې تر څنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې تیر کال 14 دسمبر باندې په آرمی پبلک سکول پېښور د وسلوالو برید وروسته په 23 دسمبر 2014 کال وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ټولګوندي غونډه وشوه چې پکې ملک د ترهګرو نه پاکولو عزم شو او د دې لپاره یې د نېشنل اکشن پلان تر لاندې یو کامی تګلاره وټاکله. د دې سره سره شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن هم روانو چې رستو خیبر ایجنسی کې هم د خیبر په نوم اپریشن شروع شو. اداري وایي چې تر دې دمه د نېشنل اکشن پلان، ضرب عزب اپریشن او کراچۍ کې د بتخورو ټارګټ کیلرز او پزمکو د قبضه کوونکو په ضد روانو عملیاتو ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. داشن بلوچستان حکومت لخوا کړې شوې اقداماتو په وجه ځینې وسلوالو وسله غورځولې او حکومت ته سلامي شو چې ورسره به بلوچستان کې هم حالات تر ډېره حده ښه شي. اداري اخره کې وایي چې وړاندې ورځو کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د یوې غونډې دوران سیاسي او عسکري مشروالۍ د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې نېشنل اکشن پلان به نور هم تیزولې او چمتو کولی شي چې دا شان د دې اثرات زر او په ښه شان راښکاره شي او د دې اقداماتو سره به ملک کې امن راشي، کم چې د ترقی او خوشحالۍ لپاره ډېر ضروري دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د پاکستان او هند او اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس بیا د پاکستان او افغانستان پر اړیکو لیکنې خبرې کړې دي چې مهمه برخه یې له ملیحې امیر زاده اورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې کله هم گاونډي هیوادونه پاکستان او هند ملاقات پلان لري نو په اخري وخت کې له نازکو حالاتو سره مخامخ شي، لکه څنګه چې روانه اونۍ وشول. ورځپاڼه لیکي تیر کال په جولای کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو د کچې مذاکرات منسوخ کړل، کله چې کشمیري بیلتون پالو مشرانو په هند کې د پاکستانی سفیر سره ولیدل. دا ملاقات تیر کال د هند مخالفت باوجود وشو. ورځپاڼه لیکي دغه ملاقات په منسوخولو سره نریندر مودي د پاکستان او هند ترمنځ د معاملې لپاره د نوو اصولو بنیاد کېښودلو چې داسې نه ښکاري اسلام آباد یې منلو ته تیار دی. ورځپاڼه لیکي هند پاکستان د هغو وسلوالو په ملاتړ تورنوي څوک چې په هند بریدونه کوي. هند له پاکستانه د دغو ډلو خلاف د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. پاکستان له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې خپل دا هیواد د ترهګرۍ ښکار دی. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو ورځو کې پاکستان کوشش شروع کړی دی چې د کشمیر شخړې ته توجه ډېره شي. تر ورځپاڼې په خبره پاکستان راتلونکې میاشت د کامن ویلت یا د همګټو هیوادونو د یوې کېدونکې غونډې له ترتیبولو نه په دې پشا شو چې ویل یې د یوې داسې غونډې قربتوب نه کول غواړي په کوم کې چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر د پارلمان استازي موجود وي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تعلقات لا نور د خرابېدلو په حال کې دي. د ایجنس په خبره افغانستان پر پاکستان تورونه پورې کوي چې پر کورنو چارو کې لاسوهنه کوي او د 1400 کلونو راهیسې روانه جګړه د طالبانو په ملاتړ کولو سره نور اوږدوي. پاکستان دغه تورونه ردوي. اژانس لیکي دا د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ هغه مسله ده چې تر اوسه حل نه ده او زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د خرابۍ زیاتوالی په داسې وخت کې خطرناک دي چې ښایي طالبان نور پراخیږي او نیټو له افغانستانه خپل جنگي ځواکونه وستلي دي. د اژانس په خبره په همدې حال کې د حقایق څرګندي چې د طالبانو مشران له هغې راهیسې په کوټه، پېښور او کراچۍ کې میشت دي چې په کال 2001 کې کله د امریکا په مشرۍ یرغل دوی تېښتې ته مجبور کړل. اژانس لیکي په دې وروستیو کې له ځینو واقعاتو دا واضح شوی دي چې پاکستان پر دغه ډلې اثر لري. اژانس یو سفارتکار د خولې وایي چې که پاکستان د خپلې وعدې سره سم د ترهګرۍ او سخت دریځي خلاف ژمنتیا ونه ښایي نو کېدی شي د افغانستان ملګري هیوادونه له امریکا او نړۍ غوښتنه وکړي چې پاکستان د وسلوالو ته پناه ورکوونکي هیواد وګرځوي. اژانس لیکي کچرې داسې وشو نو دا به د پاکستان په سفارتي او مالي کچه د یوازیتوب سبب وګرځي او د چین په ګډون له نورو هیوادونو سره پر تعلقاتو به خراب اثر پرېوځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند په تهران کې د خپل هیواد سفارت تر 4 کلن ځن وروسته بیا پرانیست. 4 کاله مخکې ایراني مظاهره چارو د سفارت پر ودانۍ یرغل ورول او دغه سفارت یې تړلو ته اړ ایست. د سفارت بیا پرانستنه د تهران او لویدیز ترمنځ د اړیکو ښه کېدو په لار کې یو تاریخي ګام بلل کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له صالح محمد صالح اورو.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند نن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په اوچتولو سره د سفارت بیا پرانستنه اعلان کړه. د سفارت بیا پرانستنه د تهران او لویدیز ترمنځ د اړیکو ښه کېدو په لار کې یو تاریخي ګام بلل کیږي. ټاکل شوی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره نن په یو کانفرنس کې هم برخه واخلي. فیلیپ هاموند تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې په یو اعلامیه کې وویل له 2011 میلادي کال وروسته چې په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل وروړل سو، له ایران سره یې د هیواد اړیکې چې سوي او په پام کې ده په لندن کې هم د ایران سفارت نن پرانستل سي. هاموند ویلي د دواړو هیوادونو سفارتونه به د شارج دافیرانو په کچه فعالیت ولري، خو په 2 میاشتو کې به د سفیرانو پر ګمارلو هم پریکړه وسي. وروسته له هغې چې په 2011 میلادي کال کې یوه ډله پارېدلو کسانو په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل وروړ او د سفارت وسایل لوټ کړل، بریتانیا په ځواب کې په تهران کې خپل سفارت وتاړه او له لندنه یې ایراني ډیپلوماتان وایستل. دواړه هیوادونه خپل سفارتونه په داسې حال کې پرانیزي چې ایران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونه د تهران پر اټومي پروګرام تیره میاشتې یوې موافقې ته ورسېدل. د دې موافقې له مخې به پر ایران لګېدلي نړیوال بندیزونه ګام په ګام لرې کېږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
د چینل نیوز ایشیا ویبپاڼه یو لیکنه وایي په پاکستان کې فعالې نړیوالې مرستندوی ادارې اندېښنه لري چې د هغه هېواد حکومت به د سیو دی چلډرن په څیر دوی ته هم د فعالیت بندولو لپاره ووایي. په لیکنه کې بیا د پاکستاني چارواکو په حواله ویل شوي چې د امنیتي ستونزو له وجې له مرستندوی ادارو غوښتي چې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. د لیکنې تفصیل انیس اجمل اورو.
چینل نیوز ایشیا ویبپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د جولای په میاشت کې د پاکستانی حکومت لخوا د نړیوالې ادارې سیف د چلډرن بندولو وروسته په دغه هواد کې ډېری غیر سرکاري ادارې ویره لري چې حکومت به د دوی فعالیتونه هم ختم کړي. چارواکي وایي دوی پر دې اندېښمن دي چې دښمنه ډلې د این جی اوز د کارکوونکو په شکل کې پاکستان ته راځي. مقاله کې د ریاست پر ضد په فعالیتونو کې د مبیناخ کې لیدو د تورونو له وجې په لسګونه پولیسو د سیف د چلډرن ادارې مختلف دفترونه تړلي دي او د دې ادارې ټولو بهر ملکي کارکوونکو ته په 1500 کې د هیواد د پریښودو حکم ورکړی وو. ویبپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې تیر کال او په قبایلي سیمو کې د ډېرې مودې راهیسې پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په دغو سیمو کې زیاتره ادارو خلکو ته د روغتیا په برخه کې مرستې ورکولې. د پاکستان یو سینیټر عبدالقیوم چینل نیوز ایشیا ته ویلي دي چې د غیر سرکاري ادارو د کارکوونکو په جامو کې زیاتره ډلو ته د وسلوالو ډلو لخوا مالی مرستې ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړې لدی وجې حکومت د ټولو غیر سرکاري دفترونو د رجسټرډ کولو غوښتنه کړې ده. عبدالقیوم وایي چې دا د هیواد په امنیتي ګټو کې ده خو حکومت د خیر خیګړي سرکاري ادارو د رول ستاینه هم کوي. مقاله لیکي حکومت وایي چې د خیر خیګړي ټول ادارې باید دوباره رجسټرډ شي خو دا کار به ډیر وخت واخلي. چینل نیوز ایشیا ویبپاڼه لیکي دا مهال د مرستندویا ادارو کارکوونکي شکایت کوي چې د حکومت لخوا د مرستندویا ادارو د کارونو ادرولو سره د وړاندې نه وسایل کم شوي دي او زیاتره فلاحي کارونه پر ځای ولاړ دي. حسن حکیم چې شاوخوا یو لسیزه د ټولنې د پرمختیا لپاره کار کړی د بدلون راوستو لپاره په دې وروستیو کې خپل هیواد ته بیرته ستون شوی دی خو هغه احساسوي چې لاسونه یې تړل شوي دي. چینل نیوز ایشیا ویبپاڼه لیکي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې وای د پاکستان حکومت د دې ګام له وجې به هغو خلکو ته زیان ورسیږي چاته چې د دوی د مرستو ضرورت دی. د پاکستان د 80% زیاته آبادی د غربت د کرښې نه لاندې ژوند کوي او د دې لپاره د این جی اوز پر ضد د سختو قوانینو لګولو معنا دا ده چې د زیات ضرورت سامان او مرستې به ورته په ډېره زیاته موده کې رسیږي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د افغانستان په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو استازي وایي چې په هغه هیواد کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ او د هیوادونو په منځ کې د اعتماد جوړول مهم دي. دوی چې نن د یکشنبه په ورځ د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت د بحث لپاره ټول شوي ول وویل که چېرې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه هیوادونو او ګاونډیان په صادقانه ډول همکاري ونه کړي نو په هغه هیواد کې دایمي ثبات نه رامنځته کیږي او شته ناخوالې به دوام پیدا کړي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل راکوي.
د یکشنبه په ورځ په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازي چې په افغانستان کې پر روانو سیاسي او امنیتي حالاتو د بحث او خبرو اترو لپاره راغون شي ول ټینګار لري چې د افغانستان ناخوالې د سیمې د هیوادونو پر امنیت او اقتصادي مسایلو هم تاثیر گذار دي او له همدې کبله هلته هم په یو ډول عوام او ولسونه ځاني او مالی زیان ویني. د تړون اونیزي مسؤل مدیر روان نورزی مشال راډیو ته ویل همدا اوس د منځنۍ اسیا هیوادونه د چین ځینې برخې ایران هند او پاکستان له دې بي ثباتي زیانمنون کړي او په بشري او اقتصادي لحاظ متضرره کیږي.
کنن تاسو د چین په سرحدي سیمو د پاکستان په قبایلي سیمو د منځنۍ اسیا په هیوادونو او په ایران کې ځینې پیښې او تهدیدونه ویني، هغه له افغانستان ځان ته نه دي. هند له ګواښ سره مخامخ دی او د پاکستان ولس خو نږدې د افغانستان په شان ځاني او اقتصادي زیانونه ویني. د ټول سیمه ایز مشکلات له دې کبله دي چې دوی په مستقیم ډول او ځینو ځایونو کې په نیابتي بڼه افغانستان کې دخیل دي.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدزي وویل
افغان حکومت باید د خپلو نړیوالو متحدینو چې هغه ناټو د امریکا د او داسې نور د هغو په ملګرتیا باندې د منطقې په کچه د همکارۍ او اعتماد لپاره کار وکړي.
دا چې ولې په افغانستان کې د سولې لپاره د ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو په رښتینې همکارۍ شکونه کېږي، قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی په اړه داسې نظر لري.
په افغانستان کې هغه منافع چې دی لري برآورده شوي نه دي، نو په دې دلیل دی کومک نه کوي. هر وخت چې دغه خواستې دي دی هغه غوښتنې چې په افغانستان کې لري سر ته ورسیږي، دی خامخا دې ته ازیریږي چې په افغانستان کې امن راشي.
په خوست کې داسې مهال د سیاسي ګوندونو او سازمانونو استازي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ایزې همکارۍ ایجاد او د ګاونډیو هیوادونو صادقانه مرسته مهمه بولي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغانستان د خپلواکۍ د کالیز په لمانځه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که افغانستان ناامن وي د سیمې یو هیواد به هم په قرار نه وي پاتې.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده تر دوه نور کلونو یعنی 2018 کال تر پای وغځېده. له دې وړاندې ویل شوی چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې له هغه هېواد ووځي. د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر چارواکو په 2009 ناسته کې پر دې ټینګار شوی چې د کډوالو تګ به د هغوی هېواد ته رضاکارانه وي. بلخوا د پاکستان د سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي په افغانستان کې د پاکستان ضد احساسات په هغه هېواد کې د میشتو افغان کډوالو پر ژوند اغېز کوي. د کابل یوسف خان زدران رپورټ لري.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسیده. دا پریکړې دا دي چې افغان کډوال د 2018 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هغه هیواد نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ د پاکستانی پلاوی او یو این ایچ سی آر لاسته تاسو سره په یو غډه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته یو ویل
در نهایت به نتیجه رسیدیم چې مجموعي افغانهای فاقد مدرسه
بل اخره دې نتیجه ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسناد پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. لدې سره هغه کډوال چې هلته دی ټاکل شوی دوسی دونی ته د 2018 کال د دسمبر پورې تمدید شي.
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو سنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسیدله. د دوه دغو هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستۍ په نوم یو کیمپ ونړول شو چې پکې لسګونه افغان کورنۍ زیانمن شوې. د پیښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډیره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره تړلي بولي. پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي، خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکه زیانمنولی شي. ځینې شیان چې دلته واقع کیږي د پاکستان عوامو له عکس العمل سره مخ کیږي. دلته اوږدو لاریونونه او کمپاینونه کیږي چې پاکستانی تولیداتو ته نه ووایي. دلته د پاکستان بیرغ سوځول کیږي. دلته پاکستانی نوټونو ته اور ورکول کیږي. دا چارې موږ اندېښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغېز کوي. د پاکستانی پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو له مخې د دریو لسیزو څخه تر ډېرې مودې راهیسې پاکستان د 5 میلیونو څخه د ډېرو افغانانو کوربه وو. دوی وایي له دې ډلې تر نیمه ډېر بیرته هیواد ته ستنه شوي او شاوخوا 2.5 میلیونه لا هم د پاکستان په بېلابېلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تېروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
د خیبر پختونخوا د بنو په پریس کلب کې یو غیر سرکاري تنظیم د شمالي وزیرستان او همدارنګه د پاکستان د نیمه قبایلي سیمو د میرمنو او ماشومانو د صحي ستونزو د هغو د حل پر لارو چارو د غور لپاره پرون یو غونډه وکړه چې پکې د قبایلي مشرانو، دینی عالمانو او ډاکټرانو ترڅنګ له شمالي وزیرستان به کورکل شو خلکو هم ګډون وکړ. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
غیر سرکاری تنظیم سوشل سروسز پروگرام دا دولت ممرسته په نیم قبایلی سیمو درې یونین کونسلو کې په صحت مرکزونو کې میرمنو او ماشومانو لا صحي سهولتونه ورکوي چې پکې دوایانې، خوراکي توکي، ماشوم پیدایش، د میرمنو او ماشومانو یو شمېر ناروغۍ لری کولو کې دوی ته خدمات ورکوي او میرمنو او ماشومانو ته د یو شمېر ناروغۍ ټیکې لګوي. سوشل سروسز پروګرام مشر شفیق الرحمن مشال ته وویل دوی د شمالی وزیرستان او افاربنو یو لاک میرمنو او ماشومانو ته د صحت په حواله دغه پروګرام دی.
د یونیسف مالی تعاون سره ایم این سی ایچ پروجیکټ باندې کار کوو. د وخت درې هیلت فیسلټی دي چرته به مونږ 24 ای موک سروسز ورته وایي. دغه وزیرستان چې کوم بې کوره شوي خلک دي دیتا د اف آر بنو کې چې کوم خلق وو د وزیرستان میندو خویندو ته دغه ورکړې د هغې دپاره زره کې پیربخیل بیسک هیلت یونټ کې یو لس ماشومان تر دې وخته پورې هغې پیدا شوی دی.
دغه غونډه کې ګډونوال د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ته وویل مختلف ناروغۍ لپاره سمره هم چې واکسین دی د کې هیڅ منع نشته او خلکو لا پکار دی چې ورنه ګټه پورته کړي.
اسلام بنیادی تعلیمات موجود دی چې صحت دا دی یو کامل انسان دی پورا ضروریات نه دو ځکه چې بغیر د صحت نه انسان په معاشره شه هیڅ قسم خدمت نشي کوله. نری دغه وجنه د نر او د شزینه د وړو د سترنه دا اپیل ده چې په صحت باندې دا خصوصي توجه ورکو کیم چې ویکسین دې په دا شه هیڅ قسم مزر صحت شای نشته او نه حروم شای نشته پشه.
د نیم قبایلی سیمه اوسیدونکې ګل نعیم وایي کلی کې دوی د دغه پروګرام نه ډیره استفاده کوي.
موږ کلی د زنانا ورزي دغه ته ویکسین ورکوي، دواګان ورکوي او بل د وړ بچان دي دغه ته ویکسین او دواګان او د تکا دوری دا ورکوي. موږ ډیر خوشاله یو په دې باندې چې دغه کې د غریب او د امیر هیڅ فرق نشته. موږ دا وایو چې نور داسې ویکسین سٹارټ شي د غریب خلک موږ لا ډیره غریب ده.
د پروګرام مشرانو پر دې زور ورکړو چې د میرمنو او ماشومانو صحت خصوصي خیال وساتل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مومند جسای د ساپو په سیمه کې وسلوالو یو شمېر هسپتالونه په بیلابیلو وختونو کې ړنګ کړي. د سیمې اوسیدونکي وایي هغه روغتونونه چې بچ پاتې دي ډاکټران پکې کار ته زړه نه ښه کوي او همداراز دوایانې او نورې ضروري اسانتیاوې دوی ته نه ورکول کېږي. چارواکي بیا وایي چې د ساپو سیمې د اوسیدونکو دغو روغتیایي ستونزو حلولو ته یې تدابیر نیولي دي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د بر محمد جنسی د ساپو تحصیل وسیدونکو غوښتنه کوي چې د هغوی په سیمه کې د وسلوالو لخوا ړنګېدلي روغتونونه بیا جوړ کړی شي او روانو روغتونونو ته ډاکټران راولېږل شي او په ناقصه دوایانو دې پابندي ولګول شي. د ساګي سیمه اوسیدونکو سیال جان وای
دا ټول د کوم غیر قانوني سیمپل دوایان استعمالي کې هلته اسپتال جوړلې او کالته کلیوال ډاکټران دي. سرکاري اسپتال له کوم نه لاندې پاوي کې ارمي والا دي. سرکاري اسپتال په محمد جنسی کې شته نه یو غانا کو جوړ وغوړا شي دی او دا یو انجوز والا جوړ کړی دی. هغه کې
دغه سیمه یو بلتن اوسیدونکي فردوس خان وای چې هغه ته د صحت د بنیادی سہولتونو د نشوالي له وجې ډیر ستونزې ورپېخې دي. څو واره د حکومتي چارواکو نه دغه سہولتونو غوښتنې کړې هم دي خو لای هم مشکل نه دی هوار شوی.
کوم اسپیټال نه دی او هران دی دغه یو بیچو د بده لګړو کې هغه کې وو د ضرورت سامان نه دی. دغه فایدا هغه د کارو چې تکړه ده ټول چې مټرک پاس دي تل تر یو خپل کلینیکونه ګلاو کړی دي یو قسم نه د انسانيت د خدمت نه غیر بزنس اف کړی دي.
فضل ودود صاحب وای چې په سیمه کې کوم دواخانه هم دي نو دوایانې ناقصه دي. باید حکومت ته دغه ناقصه دوایانو خرڅونکو په ضد ګامونه واخلي.
چې اعلی چارواکو ته او همدې غوښتنې ته موږ څو واره اپیلونه کړي چې دوی د دې هسپتالونو د جوړولو باور دي کدي باندې وکړي او د دې ځای خلکو چې کوم ستونزې دي مشکلات دي د حل کړي. د حکومت لخوا موږ هیڅ جواب نه دی راکړی شوی.
بیا مې د محمود جنسی د غلنې هډکوارټر هسپتال د میډیکل سپرنټنډنټ ډاکټر ریاض خان ته دغه ولس ستونزې وړاندې
وړاندې کړې.
بالکل د دې خبره ټیک ټاک دی چې ځینې علاقه د لکړو هسپتال شو، محمد ګټ هسپتال شو، زموږ د تعویزو سایټ تلل شو، دا فرصت کې شو. نو دې کې چې کوم هسپتالونه وران شي هغه موږ لپاره بالکل نوې جوړ کړې دي.
نو آیا د محمود جنسي د صحت محکمه د ناقصه دوایانو خرڅونکو په ضد ګام اخلي او یا نه؟ ډاکټر ریاض وای
کوم هیلث ریګولیټری اتارټی ته کوم ستاسو غوښ هغه په فاټا کې اپلیکیبل نه ده. کوم سره په فاټا کې ډرګ انسپکټر نشته. موږ سره دغه خلک په سیکریټریټ لیول دی برتی کی او نو بیا به موږ دغه خلکو چیکینګ هم کولی شو.
د سپو د تحصیل زیاتره اوسیدونکو د محمود جنسي روغتونونو په ځای د نوګي باجوړ روغتونونو ته ورځي، خو وای چې حکومت دې باید د دوی په سیمه کې روغتونونه آباد کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
پنګرهار ولایت کې د 2.5 میلیون ډالر په لګښت محصلینو لپاره د هاسټل یا لیلیې ودانۍ جوړه شوې او پرانستې هم شوې ده. ویل شوي چې دغه هاسټل څخه به 1200 طالب علمان ګټه پورته کړي. په دغه اړه تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار پونتون د محصلینو لپاره د لیلی دغه ودانۍ د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزارت له اړخه د هغو 100 میلیونو ډالرو له بودیجې څخه جوړه شوې چې په 2013 کال کې په ننګرهار کې د کوکنارو کر سپر ته راښکته شوې وو. د دغه ودانۍ د پرانستې پر مهال د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزیر په هندوی سلامت عظیمی خبریالانو ته وویل دغه ودانۍ د 2.5 میلیونو ډالرو په ارزښت په نړیوالو معیارونو جوړه شوې. ننګرهار یو فرهنګي او تاریخي ولایت دی چې تر اوسه پورې پکې د 1.5 میلیونو ډالرو پورې هغه پروژې عملي شوې چې د کوکنارو د کر د کمښت له امله ورته منظور شوې.
کشت مواد مخدر در ولایت ننګرهار می باشند.
د ننګرهار پونتون علمی مرستیال محمد ناصر کاموال وایي چې دغه لیلیا د 1200 تنو محصلینو د اوسېدو گنجایش لري.
دا تقریبا د 1200 شاګردان ته د اوسېدو ځای برابرای په اساسي شکل جوړه شوې ده. یوازینې مشکل چې دی هغه د ترانسفارمر، د برق ترانسفارمر. موږ وزیر صاحب ته ویلي، والي صاحب ته ویلي، موږ د لوړ زده کړو وزیر صاحب ته ویلي دي انشاءالله چې هغه برابر شي، نور څه مشکل نشته.
د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزارت د جی پی ای پروژې غړی عبدالله هاشمی چې د لیلیې د ودانۍ د چارو یو تن څارونکی دی وایي د لیلیې ودانۍ په ټولو نړیوالو معیارونو جوړه او هیڅ چاته مو دا وخت نه دی ورکړی چې درغلي پکې وکړي.
ټول ټیسټونه چې د یو ساختمان لپاره مناسبه دي هغه موږ دلته استفاده کړی. کوالټی په لحاظ باندې انشاءالله په آینده کې به هیڅ مشکل نه وي. د خدای په فضل سره موږ ډیر خوشحاله یو چې نه چاته وخت دی ورکړی نه موقع ورکړی چې په دې کې څوک فساد وکړي یا موږ خدای نه خواسته خپل پکې ملوث وسو.
د ننګرهار پونتون د لیلیې دغه نوې سلور پوړي ودانۍ په 5200 مربع ځمکه باندې په دریو بلاکونو کې جوړه شوې چې ټول پکې 130 خونې دي چې شپږ نوي پکې د خوب لپاره، لس خونې پکې د مطالعې لپاره او پاتې خونې د چای او ډوډۍ خوړلو لپاره ځانګړي شوې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو دربانه خبرونه د پای شیبو ترغلی وو د اسلام مومن نه لن خبرونه اورو.
امریکې د هند او پاکستان ترمنځ مذاکراتو په منسوخولو د مایوسۍ څرګندونه کړې. د امریکا د بلوچستان وزارت ویان جان کربی نن ویلي دی واشنگتن پاکستان او هندوستان تشویقوي چې دغه خبرې بیا پیل کړي. ټاکل شوی چې پاکستان او هند امنیتي سلاکارو ترمنځ دا خبرې به نن او سبا په نوې ډیلی کې کیږي، خو پرون د دوه خواوو ترمنځ د مذاکراتو د ایجنډا پر سر د اختلافاتو له وجې منسوخ شوې. پاکستان غوښتل چې په دې مذاکراتو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل چې د خبرو اترو تمرکز یوازې د ترګرۍ سره په تړلو مسلو وي. او تازه خبر دی، د پاکستانی پوځ د امریکو ادارې ایس پی آر یو چارواکي مشالې ته ویلي دي چې نن د اتوار پر ورځ د افغانستان له خاورې وسلوالو د خبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا کې د امنیتي ځواکونو په یو چک پوستا راکټې داغلی دي چې په نتیجه کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور جوبل شوي دي. له هم د افغانستان لخوا پر دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر ایاز صادق د اسمبلی د یو غړي په توګه انتخاب کلادم ګرځولی او له کوم حلقې چې د انتخابات ګټلی وو په هغې د بیا ټاکنو کولو امر کړی. د خبر ایجنسی د باړې تحصیل مشرانو د حکومت هغه پالیسي رد کړې چې وایي هغه سکولونه به ختموي چې پکې د زده کوونکو شمېره له اویاو کموي. د برتانیا د بنو چارو وزیر فلپ هامون نن په تهران کې د برتانیا سفارت پرانستو. په سلګونو کډوال نن له کوم خنډ پرته له یونان څخه مقدونیا ته واوښتل. داسې ښکاره کېدل چې ګڼو امنیتي ځواکونو تر څو ورځنۍ هلو ځلو او شخړې وروسته د بالکان له لارې اروپا ته دغو کډوالو د تګ له مخنیوي لاس واخیست. او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا مرکچیانو نن ماسپخین هم خپلو خبرو ته ادامه ورکړه. سو هغه کړکیچ کم کړي چې د توپونو ډزو تر تبادلې او د دواړو هیوادونو لخوا تر ګواښونو وروسته ولاړ شوی او دواړه کوریاګانې یې جګړې ته سره نږدې کړي دي.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسې دي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اسما هارون بچا اسرار علم مومند او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه راکړئ. د الله پامان.